تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در رضایت من را کم سرور صاحب قدر من آوریدون که تست سلام رنده کم. در سهر اته بجی دی در نن رزی در لمره یا ساعت خپرون آوریدو تا خراغلست. قدر من آوریدون که ده خپرونی دیر برخه ده ازاده رادیوی مجله اونیس پروگرام تا زنگره شویده. ده اونی پگانه که لیکوال او کرکتون کی تایر زلان سر پده اره بحث که وچه پا غزل که تغزل چوم را مهم دی او آیا پا هر غزل که تغزل حتمی دی؟
تغزل ده غزل حاغ صفت ده چه ده یوش میر خوبه یو لکبل را منسته کیگی ده بیلگی پا دول سری توپ لکه چنگ ده سری ده نوم ده پاره یو صفت ده ده دول تغزل ده غزل ده پاره یو صفت ده
ده ازاده راڈیو مجلی لپروگرام مخ که پلان ده خبری برخه که باواو ری چه ده امریکا یو جگپرای پوزی چاروا که وی پا افغانستان که ده امریکا پوزی ماموریت با لکه چنگ چه پلان شوی و دوام وکلی ده هر چه ده خبرونه پا دوام که رازی لمرای خبرونه او ده هم ده خبرونو سر لیکونه ده جوزجان ولایت چارواکی وای دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګری وژلی او له طالبانو سره یو ځای شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په ټول افغانستان کې له 50,000 اړو کسانو سره ژمنۍ مرستې کړي دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته پر روان 2019 کال کې ترکیه ته د سفر بلنه ورکړې. بشپړ خبرونه. افغان چارواکی وای د کابل په مکرریان سیمه کې پر دولتي ودانیو د وسلوالو په ډله ایز برید کې لږ تر لږه 29 کسان وژل شوي دي او له 30 زیات نور ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا ډله ایز برید تیر ماخوستن له 8 ساعته جګړه او د ټولو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسید. د کابل د پولیسو ځینو سرچینو ویلي دا ویرشته چې د مرګ ژوبلې شمیره تر دې زیاته شي. د کابل ګارنیزون قومندان جنرال مراد علي مراد تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل برید هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او معلولینو د ریاست مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته هلته څو پولیسو ودانۍ ته ننوتل.
حادثه تروریستی موټر بم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت فایدان ما بودن یه حادثه تروریستی در اونجا با وقوع پیوست.
ارک په یو خبر پانه کې دا برید غندلی دی او د ولسمشر اشرف غنی له قوله یې ویلي دي چې تروریستان د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره پر ملکي وګړو عامه تاسیساتو او هغو ادارو حملې کوي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او اسانتیا برابروي. د جوزجان ولایت چارواکی وای دو افغان سرتیرو خپل دوه د سنگر ملګری وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر کمال الدین یاور ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیرو چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې دنده ترسره کوله پرون سهار خپل دوه همکاران ووژل. د یو هموي ټانک په شمول یې د پوستې ټولې وسلې او مهمات له ځان سره واخیستل او له طالبانو سره یو ځای شول. د ښاغلي یاور په وینا د ګورجک کلي په دې پوسته کې د عامه نظم د کنډک 15 سرتیري موظف و. د نوموړي په وینا له دې پیښې یوازې د پوستې اشپز ژوندی وتلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 50,000 کسانو سره مرسته کړې. یو ان ایچ سی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ کې غواړي 150,000 راستنو شویو کورنیو بې ځایه شویو او نورو اړو کسانو سره د ژمنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په کابل کې د مرستو د دې پروګرام د یوې برخې په توګه 15,000 اړو افغانانو ته د نقدي مرستو د ویشلو بهیر روان دی. لازده ای راډیو خبرونه اورئ. په اندونیزیا کې د وروستۍ تسونامی یا سمندری طوفان لکبل د مړو شمیر 303 کسانو ته رسیدلی دی. د دې هیواد د طبیعي آفاتو پر ضد ملي اداره وایي له 400 زیات کسان په دې طوفان کې ټپیان شوي دي. د شنبه په ورځ د تسونامی څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي په زیانمنو سیمو کې لا هم د ژوندیو پاتې کسانو په لټه کې دي. له دې مخکې د اندونیزیا د طبیعي آفاتو پر ضد ملي ادارې ویلي و دوی شک لري چې ښایي یو شمېر قربانیان لا هم د هغو نیزه وړو لاندې پاتې وي چې د تسونامي څپو له ځان سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته یې امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته پر روان 2019 کال کې ترکیه ته د سفر بلنه ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ یو ویاند پرون وویل چې که څه هم ترکیه ته د ټرمپ د سفر کوم ځانګړی پلان نه دی جوړ شوی، خو ولسمشر چمتو دی چې په راتلونکي کار کې له ترکیه چارواکو سره وګوري. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ له اعلان وروسته د سوریې کړکیچ په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی قتل او ترکیه ته په امریکا کې د ډیره ترک دینی عالم فتح الله ګولین سپارل د ناټو د دې دوو غړو په اړیکو کې تر ټولو مهم مسایل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اردوغان یو ویان پرون وویل د امریکا د پوځ چارواکي به په روانونۍ کې ترکیې ته ولاړ شي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو له چارواکو سره بحث وکړي. او د ایران یو ځواکمن ملا او د دې هیواد پخوانی قاضی القضات آیت الله محمد هاشمی شاهرودی له اوږدې ناروغۍ وروسته په تهران کې مړ شوی دی. 71 کلن شاهرودی په جرمني کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته له هغه بیرته تهران ته ستون شو چې یو شمیر فعالانو له جرمني څارنوالانو وغوښتل چې د نوموړي لخوا د اعدام د تایید شویو حکمونو په اړه څېړنه وکړي. د فعالانو په ایران کې شوي اعدامونه د بشر ضد جنایت بللی و. هاشمی شاهرودی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای نږدې ملګری و او د نوموړي احتمالي ځایناستی ګڼل کېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې دا لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت همغسې چې پلان شوی دی دوام کوي. جنرال جوزف ډانفورد دا څرګندونې پرون په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپر شوي دي چې ګنې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري باسي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د دوشنبه په ورځ سلګونو امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت به له پلان سره سم دوام وکړي. نوموړي چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې خبرې کولې، د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بېلابېلې اوازې خپرېږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پنټاګون ته ویلي څو له افغانستان څخه د شاوخوا 1000 سرتیرو د ایستلو پلان چمتو کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال سکاټ میلر د یک شنبه په ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د ایستلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد خپل هم په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه دنده ترسره کړي. د سټار اینڈ سټرایپس خبرونه د ریپورت لمخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه بکړي چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناټو قومندان جنرال میلر پرې سمدستي خبر شي. نوموړي امریکایي سرتیرو ته دا هم وویل دمګړې تاسو امریکایي سرتیری یې، د هغوی ته وویل تاسو یو ماموریت لرئ او هغې ماموریت ته دوام ورکړئ. ډانفورد په افغانستان کې د خپلو پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کرسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي رډیو ته وویل که څه هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسۍ پورې اړه لري، خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې.
مربوط به پالیسۍ دولت ایالات متحده امریکا میشه، هر تصمیمی که میگیرن
ښاغلی مراد وایي اصلا دا پریکړه د امریکا د دولت په پالیسۍ پورې تړلې، خو هغه امنیتي تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علي مراد سره لدی چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کومه ورسته پریکړه نه ده شوې، زیاته یې کړه کچېری امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووزي هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې او ارزښتونو دفاع کولای شي او په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اجرایه ریاست وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شویو موافقو د عملي کولو په برخه کې پاکستان د افغانستان د تمې خلاف عمل کړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته ویل پاکستان له افغانستان سره د سولې او امنیت او همدارز د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې دوه اړخیزې هوکړې او ژمنې کړې، خو تر دې مهاله یې نه دي عملي کړي. وصل وصال او په دې اړه تفصیل.
کابل او اسلام آباد د سولې او امنیت په ګډون د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې، سوداګرۍ، ترانزیت او یو شمېر نورو برخو کې ګډې هوکړې لري، خو افغان حکومت وایي چې پاکستان هیڅکله هم د دغه هوکړو د عملي کېدو لپاره له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنې کړي، خو هیڅکله یې پرې عمل نه دی کړی. دی وایي هغه تمه چې د افغانستان خلکو، حکومت او زموږ نړیوالو همکارانو له پاکستان لرل له بده مرغه داسې څه نه دی شوي، په دې برخه کې ناغړي شوي، خو زموږ تمه ده چې بلاخره اړتیا لرو چې د خپل ګډ دښمن په وړاندې زیاته همکاري ولرو، خو پاکستان بیا تل له افغان حکومت سره په رښتینو همکاریو ټینګار کړی او د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب پلاوی ترمنځ خبرو اترو ته د زمینه برابرول په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان رښتینې هڅې بللې دي. بلخوا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې په تړاو د رښتینو هلو ځلو ژمنې تازه کړي او ویلې دي چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د امریکا حکومت سمو د وړاندې په پاکستان 300 میلیون ډالر پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگتن په وینا اسلام آباد په خپل خوره کې د فعالو تروریستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي قریشي وایي چې پاکستان د دغه هوکړو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلی چې دغه هیواد له دا ډول مسایلو نه د افغانستان په وړاندې د فشار په توګه کار اخلي.
ستونزې په دې ځکه د هغوی له خوا ځینې دي، ځکه چې هغوی غواړي په هر ځکه په موږ باندې فشار راوړي او هم په متحده ایالاتو باندې فشار راوړي، ځکه چې هغوی په دې ځکه په بلفیلډ له موږ سره ژمن هیواد دی او د افغانستان دوست هیواد دی، نو په همدې خاطر باندې هغوی نه غواړي چې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان امنیت او په زمان کې د هغوی خپل هغه چې کوم ژمنې له موږ سره کړي د هغه مالي شي دغه د فشار په ساتلنګ باندې عملي کوي.
خو له دې ټولو سره سره په تیرو لسو ورځو کې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم ځلی راتګ د یو شمېر افغان چارواکو لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو نه خبرل شوي چې د ښاغلي قریشي په خبره نتیجه یې لا نه ده معلومه. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې د پروګرام له اوریدو مخکې احمد شیبر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر ورځپاڼو د کابل د تیرې ورځې امنیتي پېښې ته کتنه کړې ده. پرون د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت ته نږدې لومړی د یوه انتحاري برید خبر خپور شو. بیا وویل شول چې وسلوال د لومړیو مکروریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د معینیت دفتر ته ننوتي او جګړه یې پیل کړې ده. Stars and Stripes ورسپانه د سیمه مهمه غنی او لیکي چې په دې سیمه کې یو شمېر اپارتمانونه او د حکومتي ادارو ودانې دي. د بریټ پرېس وخت کې شوې ده چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې او له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې په اړه خبرې کولې. قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم وکتل. قریشي دا خبرې ګټورې وبللې. انا دول اورس پانل کې چې د پاکستان له نظره د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. د دې ترکیه اورس پانل په مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت اسد الله خالد د دفاع وزارت د سرپرست او امر الله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه دواړه پخواني رئیسان د طالبانو او په افغانستان کې د پاکستان د سیاست سخت مخالفان پیژندل کیږي. انادولو ورسپانه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته لاړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ویلې دي چې له افغانستانه د وزر امریکایي سرتیرو پرې ستلو غور کوي. بل لور ته په همدې اړه